دی خبرونه کې په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس د لمرنې غونډه راپور لرو. د افغانستان له ولایتونو څخه ګڼ امنیتي، اقتصادي او سپورتي پرمختګونه او تر څنګ نړیوال مسایل هم اوریدلی سي. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د موثر استفادې لپاره یې نوي تصامیم نیولې دي. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن دوشنبه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د موثر استفادې لپاره یې نوي تصامیم نیولې دي. دغې شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو پرون د امنیتي سکتور لوړ پوړو مسؤلینو په خپله اونیزه غونډه کې بحث او پریکړې وکړې. په خبر پاڼه کې د لویو لارو د امنیت او د ځواک د موثر استفادې څرنګوالی نه دی واضح سوی، خو ویل سوي چې نوي تصامیم د امنیتي وضعیت او ګواښونو له ارزونې وروسته نیول سوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د ننه وسلوالو مخالفو ډلو او جرمي ګروپونو په دې وروسته یو ځل بیا خپل فعالیتونه ډیر کړی دي. په قطر کې د سولې له خبرو سره سره پرون له کندز، بدخشان، غزنی، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه د ناامنیو او جګړو راپورونه خپاره شول. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. دغه دوه ورځنۍ غونډه پرون پیل سوی چې د افغانستان د اقتصاد او مالیه وزیرانو سربیره اړوندو دولتي او خصوصي مسؤلینو برخه پکې اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې مشر رحیم الله سمندر وایي د غونډې د جوړېدو اوږدمهاله هدف دا دی چې څنګه دولت او خصوصي سکتور د کورونا د اغیزو پر کمولو او له سولې وروسته اقتصادي مسایلو باندې کار وکړي.
کوشش به کیږي چې د سولې پروسې وروسته افغانستان اقتصادي پرمختګ، پانګونه، ترانزیت، اقتصاد په دې برخه کې هغه مهم مسائل، مهم ستونزې څنګه هغه راپورته سي او دغې حل لارې پیدا سي، څومره امکانات دي آینده کې، څومره سهولتونه ایجادېدلی سي.
نوموړی وایي په غونډه کې پر دې هم خبرې کېږي چې څنګه اماراتي او اماراتو کې میشت افغان پانګوال وهڅول سي چې له سولې وروسته په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیگ کې نن دوشنبه دوی سیالۍ ترسره کیږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مسائنا کاتالان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کیږي. په دغه لیگ کې چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پیل سوی او حذفي پړاو ته هم رسیدلی، تر اوسه 15 لوبې ترسره سوي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې تر اوسه 4 لوبډلو، کابل بازان، مسائنا کاتالانو، بند امیر او د بوست ساتونکو دوهم پړاو ته لار موندلې او سپین غارو د امونه هنګانو لوبډلې له لیگ څخه بهر یا حذف سوي دي. زموږ اخلاص د رادیو اوري. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو باندې دوشنبه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا په بیلاروس کې د وروستیو اعتراضونو او ناکراریو د پیل رئیس لومړی ځل دی چې دواړه مشران مخامخ خبرې سره کوي. د مشران د روسي په سوچي شار کې داسې محل سره ګوري چې د بیلاروس د پلازمینې مینسک په ګډون په نورو شارونو کې د ولسمشر پر ضد اعتراضونو 15 میونې ته وغځېدل. مظاهره چیان د ولسمشر لوکاشینکو د 68 کلنې واکمنۍ ختمېدل غواړي. اخو د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرونو ظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو غوښتنه وکړه. په دغه لاریون کې چې د قزاقستان د دیموکراتیک ناراجستر سوی ګوند لخوا ترسره سو، بهرنیو ته د ځمکو د پلور په برخه کې د حکومت پر سیاست هم نیوکه وسوه. لاریون والو قزاقستان کې د چین د نفوذ د زیاتېدو خبرداري هم ورکړ. په سوریه کې له سومیاشتنی قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې څه باندې 3 میلیونه زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ولاړل. په سوریه کې د کورونا 3500 پیښې ثبت شوي او کووید 19 ناروغۍ له یو نیم سلو ډېر کسان مړه کړي دي. اټکل دادی چې سوریه کې به په کورونا د اخته سوي کسانو او له دې کبله د مړو شمېر لوړ وي، ځکه د دغه هیواد په اکثرو سیمو کې د معاینې امکانات نشته. د سوریه په شخصي کلینیکونو کې د کورونا د معاینې بیه $80 ده چې د دغه هیواد اکثریت وګړي د ورکړې وس نه لري. د سوریه دولت هر ورځ د 300 هغو کسانو وړیا معاینه کوي چې د کورونا نښې نشانې لري. او د امریکا متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اور لګېدو له ویرې له کورونا وتلی دي. اکثره دغه بې ځایه سوي کسان په موقتي سرپناو کې ځای پر ځای سوي چې د کورونا ویروس د لیږد ویره یې زیاته کړې ده. د ګرمۍ له کبله د کالیفورنیا، اورېګان او واشنګټن په ځنګلونو کې بل سوی اور تر اوسه څو تنه وژلي او لسګونه نور ترې تړی تم دي. په دغو دریو ایالتونو کې 6300 تنه مخکې له مخکې د سره صلیب په سرپناو او هوټلونو کې ځای پر ځای سوي دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي او د غرض مو د خبرونې په ژوندۍ بڼه او هم د نور خبرونو تکرار اوریدلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اول. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو د لومړنۍ غونډې په لړ کې د یو غړي خوشبيني
فضا مطلوب است. امیدوار هستم که به نتیجه مطلوب برسیم.
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبی نتیجه ته ورسیږو. دواړه خواوې انشاءالله ښه نیتونه لري.
د طالبانو له لوري د کندهار اورزګان د لویې لارې بندېدو پایلې
مرمۍ پس کوم ساته ده او دته ډاکټرانو جواب راکړی دی چې تاسو وايي بوز کندهار ته مړه دلته د یونس کولای او هغه خواغه چې موږ تاسو وینو چې لاره بنده ده.
په بیلاروس کې د ولسمشر پر ضد اعتراضونه 15 میلیونه ته وغځېدل. په دوه منیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو عزیزانو خبرونه.
دلته یې سپینسر یا ښځه ده د کراچي ته راغلې ده، د ناوې ولسوالۍ ته د چلدو پر علاقه باندې د یو حاجي ملا صاحب کره ناسته ده. وایي وایي زما کور په هلمند کې دی، نور معلومات نه ورته کېږي.
لازادي راډیو سره پاتې شئ. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو پرون ماښام لومړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې د عمومي پیلیدونکو خبرو پر اجنډا، مهالویش او اړوند نورو مسایلو خبرې وسوې. دواړه لوري د پرمختګ خبره کوي خو لا معلومه نه ده چې د مرکچي پلاوی اصلي خبرې به کومه ورځ پیلېږي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې اورو.
د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې پیل شوې او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تماس ډلو په لومړنۍ ناسته کې د راتلونکو لیدو کتو پر کاري اصولو او مهالویش خبرې وشوې. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړې نه ده چې د دغې ناستې پایله څه وه، خو په دوحه کې د دغو خبرو یو څارونکی فیض محمد ځلاند وایي د تماس ډلو خبرې لا نه دي وروستۍ شوې.
تماس ډله د دواړو خواوو څخه د تخنیکي ستونزو د حل د غونډې د پیل او د پای په لویه کې د دواړو لوریو د مسؤلیتونو د غونډې د مدیریت په برخه کې په دې باندې بحثونه لرل. نهایي بحث د اجنډا جوړولو پای ته رسول ته لا نه دي تکمیل شوي. د تماس هغه نهایي بحث لا نه ده تکمیل شوی، خو په لویه کې د دواړو خواوو نه د سکرتریتونو ځان ته جلا جلا را سکیدل د وختونو ټاکل په دغه باندې بحثونه شروع شوي دي.
د افغان دولت مرکچی پلاوی وغړی نادر نادری ویلي چې د تماس ډلو په لومړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهالویش او نورو اړوندو مسالو بحثونه او پرمختګونه وشول. نوموړي هم په دې اړه خپل ټویټ کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي. دغه خبرو ته چې نړیوالو سازمانونو او یو شمیر سیاستوالو تاریخي بللي، دا سترګې ور اوړي چې د افغانستان روانې جګړې ته به پای ورکړي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی او له همدې اړخه د تماس ډلې یو غړی مولوي عنایت الله بلیغ وایي د دواړو لوري هوډ او نیت همدا دی چې افغان وژنه ودرېږي.
فضا مطلوب است. امیدوار هستم که به نتیجه مطلوب برسیم. امیدوار هستم که
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبی نتیجه ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې، افغان وژنې او د نن ورځې تر ټولو لوی کړاو ته چې وینه تویدنه ده د پای ټکی ورکړو. موږ دې پایلې ته رسیدلی یو چې دواړه خواوې انشاءالله ښه نیتونه لري.
د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرانستونکو غونډه د شنبه په ورځ تر سره شوه او هغه مهال اټکل دا و چې نن دوشنبه به د مرکچانو مخامخ خبرې پیلېږي، خو داسې ښکاري چې عمومي خبرې ممکن بلې ورځې ته پیل شي. دغو خبرو ته هیله شته، خو ګډونوالو یې ویلي چې بحثونه به پیچلی، سخت او اوږده وی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو ته ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدل شي. د طالبانو له لوري د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې تړل کېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره په ترینکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي او حتی د همدې ستونزې له کبله زیات شمېر ناروغان هم مړه سوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د خلکو سره غږېدلی او په اړه تفصیلي راپور راکړي.
د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو او د دې لارې موټر چلوونکو وایي د لارې تړل کېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د 53 کلن جان اغا دی چې په جګړه کې ټپي شوی دی. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دی، خو د ډېری درملنې لپاره اړتیا ده چې کندهار ته یوړل شي، خو د لارې بندش د ټپونو ورځ تر بلې شړوي. له جنغه سره راغلی پایواز عبدالولی وای ناروغ دل ته مرګی حال پروت دی.
مرمه پس کوم ساته ده دته ډاکټرانو جواب راکړی دی چې تاسو وای بوز کندهار ته مړ دلی ته دی نس کولای او هغه هغه چې مشته سوینه چې لار بند ده.
عبدالولی له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دې د سپار په توګه نه کاروي. موټر چلوونکي وای کڅه هم د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار څلور ساعته د موټر د مزل لار ده، خو د یادې لارې په تړل کېدو سره اوس پر نورو پرهی لارو په شپه او ورځو مزل کوي او وروسته د ترینکوټ ښار ته ځان را رسوي. د موټر چلوونکو له ډلې یو هم سردار ولی دی چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
څلور ساعته لارې واخله، 12 ساعته ته ورسول او کرایه د 1500 زرو پوسه پورته کړه 2000 کلدارو ته. زموږ د دواړو صدا غوښتنه ده چې د ولس او د موټروانان ته لار خلاصه کړي، پر هغه مخبله لار باندې که څه هم د دوی خپل تر مابند مشکلات وي، نو ولس چې باید نه پکشي زیری.
د لارې په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې ناروغان او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د توکو بیې هم څو چنده لوړې شوې دي.
کندهار د غوړي په څو چې ډبه ده لس سره ډبه غوړي ول سمجه تقریبا
د ترینکوټ ښار هټیوال وای د غلطه چې لاس ورځې مخ کې د یوې درې لیټره د بکی غوړو یو به 300 افغانۍ و اوس 200 افغانۍ ته لوړ شوی. زین الله چې په ترینکوټ ښار کې د خوراکي توکو دکان لري، ازادي راډیو ته ویل کچیر لار خلاص نسی نو ورسته چې انساني ناورین برامنسته سي. اوس لوال طالبان هم د دغې لارې تړل کېده د افغان دولت او ملکی خلکو پر مخ تاییدوي، خو وای د ملکی خلکو پر مخ یې نورې پرې لارې خلاصې کړې دي. خلق وای یاد لار د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم د یادې لارې تړل کېده تاییدوي، خو وای پلان لري چې ډیر ژر به د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لار د تل لپاره امن کړي.
موږ هم د خدای په وړاندې دا مسؤلیت لرو، طالب هم د خدای په وړاندې او د ولس په وړاندې دا مسؤلیت لري چې دوی دې شي ته متوجه شي. حتی زه د طالبانو په رهبرۍ باندې غږ کوم، یو منطق ته استدلال ته حاضر شي، خبرې وکړي چې ولې دوی په دې ولس باندې لار بنده کړې ده دوه نیمو میاشتو راهیسې.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کندهار په مربوطاتو کې د طالبانو له لوري د دولتي کسانو پر مخ تړل شوې او اوس یې تازه له تیرو 15 ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم دغه عمومي لار وتړل. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د بلخ صحي چارواکي وایي چې له 15
دوستانو که لیوی خواه پا قطر که ده سولی پا اره خبری روانی دی، بلخواه ده افغانستان پا بیلا بیلو سیمو که ده جگرو دگرون اله هم تاوده دی. پا بلخ که امنیتی چارواکی وایی چی ده سبان دی 15,000 طالب بندیانو لخوشی که دو روست و است ده غیر دلی فعالیت تر دری برابر زیاد سویده. ځای چارواکي وایي چې په بلخ کې د طالبانو د وسلوالو حملو شمیر په یوه شپه ورځ کې له 2 څخه 4 تر 6 بریدونو ته لوړ شوی دی. طالبان د بلخ اته ولسوالیو په پراخو سیمو کې واکمن دي. نور تفصیل مجیب حبیب زیرا کوي.
د بلخ ځای چارواکي وایي چې له 15 ورځو را په دې خوا د طالبانو وسلوالې حمله له 300 څخه تر 350 سلنه زیاتې شوې دي. د چمتال، چهاربولک، شولګرې، دولت آباد، شورتپې، نهر شاهي، زارې او بلخ ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې له 2 اونیو راهیسې د هغوی په سیمو کې د طالبانو حضور ډېر شوی دی. په کومو سیمو کې چې طالبان فعال دي هلته خلک د ژیرې د تراشلو اجازه نه لري. کوژده شوي ځوانان له خپلو کوژدنو سره تر واده مخکې نشي لیدلی او همدارس د خلکو قضایي مسایل دا ډله حل کوي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي نوید احمد ازادي راډیو ته داسې وویل: د طالبانو فعالیت زموږ په سیمو کې ډېر شوی دی. خلک د هغوی له ویرې په خپله خوښه ژوند نشي کولی. د هغوی په سیمو کې خلک ژیرې نشي خریلی او نه هم خلک خپل قضایي مسایل دولت سره شریکولی. دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. ستونزې بیخي زیاتې دي. خلک ډېر مقید ساتل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې استازی ګلرحمن همدرد وایي چې د 15,000 طالب زندانیانو له خوشي کېدو وروسته د هیواد په مختلفو سیمو کې د یادې ډلې فعالیت پراخ شوی. هغه وویل طالب بلواګر د بلخ پاتې ولسوالیو کې 80% ناراضي په خپل واک کې لري او دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیتي مسؤلیت کې سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاسون کوونکو ته مربوط دی. ګلرحمن وایي چې د بلخ په هغه سیمو کې چې طالبان حضور لري پکې دولتي ادارې فلج دي. د بلخ ولی ویان منیر فرهاد په دغه ولایت کې د نامنې د زیاتېدو په تایید سره وایي شپږ ولسوالۍ له یوه کال راهیسې د جنګ په اور کې سوځېدلې، خو اوس په تازګۍ سره طالبان په 2 نورو ولسوالیو کې هم فعال شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو حضور په بلخ کې له جغرافیي پلوه هم 20% پراخ شوی دی. د فرهاد په خبره چې دغو ولسوالیو ته د امنیت بېرته راوستلو په موخه پوځي عملیات پلان او پل شوي، د په بلخ کې د طالبانو د فعالیت او حملو په اړه داسې وویل:
حدود 1 یا 2 مورد ما در نمی جمله ولسوالی های
پخوا موږ په خپلو نامنو ولسوالیو کې یو یا دوی حمله درلودې او اوس مهال دا کچه 4 تر 6 حملو زیاته شوې ده.
نه یوازې د بلخ په ولسوالیو کې د طالبانو فعالیت نامنې ته وده ورکړې، بلکې د دغه ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې هم د جنایي جرمونو او مرموزو قتلونو ډېرېدو امنیتي اندېښنې راپارولې دي. د یادولو ده چې پرون شنبه د هیواد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د مزار شریف اته تن امنیتي چارواکي په دغه ښار کې د ناقانونه وسله والو د فعالیت د زیاتوالي او همدارنګه د امنیت په برخه کې د ناسم مدیریت په دلیل له دندو لرې کړل. موجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورځو تخار ولایت چیریچی په فرخار ولسوالۍ کې 15 لوی پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي او د 3 لوی پروژو کار پیل شو. د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره د دې ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلي اوسیدونکو تل د سړکونو د نشتوالي، د ژوندیو د ودانیو نشتوالي او د فرخار سیند د تخریباتو څخه شکایت کاوه او د دې پروژو په ګټه اخیستو سره به د دوی په وینا د خلکو ستونزې هوارې سي. اجمل اریان له سیمې څخه راپور کوي.
د تخار په فرخار ولسوالۍ کې د 280 میلیونه افغانۍ په ارزښت 15 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او دغه شان د 3 لویو پروژو کار رسمان پیل شو. د چارواکو په وینا چې په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د جومات ودانۍ، د کرنې د مسلکي انسټیټیوټ ودانۍ، د دارالمعلمین ودانۍ، د فرخار د سیند تحکیمات او د ورزشي سیدوم ودانۍ جوړول شامل دي. د فرخار دی ولسوالۍ وستونکې سید حکیم لازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه پروژو په پلي کولو سره د خلکو شته ستونزې به هوارې شي.
در بازسازی و در داشتن پروژه های آن منفعت هیچ کس نیست که حاضردگی داشته باشه.
د بیا رغونې او د ټولګټو پروژو له پلي کولو سره هیڅوک مخالفت نه لري. د فرخار ولسوالۍ ټول خلک د دې پروژو پلي کولو له کبله خوښ دي. په دې ولسوالۍ کې ډېر ښه کارونه شوي دي، خو لا هم موږ د برېښنا او د سړکونو نشتوالي په برخه کې ستونزې لرو.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی صفی الله واسق د ټولګټو پروژو د پلي کولو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې لا هم دوی د برېښنا نشتوالي او د روغتیايي مرکزونو د کموالي ستونزو سره مخ دي.
خلق باید د پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د فرخار خلکو لوی ستونزه دا ده چې برېښنا نه لري. د دې ترڅنګ د فرخار زیات شمیر کلي لا هم سرکونه نه لري. موږ له سیمه ییزې ادارې او مرکزي حکومت غواړو چې په دغه ولسوالۍ کې د کرنې په برخه کې او هم د شند بیا رغونې په برخه کې له نورې پروژې پلې کړي.
د چارواکو په وینا چې پر دغو اتو پروژو څه باندې 200 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د افغانستان دولت او د هندوستان له لوري ورکول کیږي. د تخار ولی عبدالحق شفق وایي چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د فرخار ولسوالۍ زرګونه تنه اوسیدونکي د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی پیدا کړي.
پنج پروژه د ولسوالۍ فرخار کې ست از نو اهداف گذاری بود و پنج پروژه دی
په فرخار ولسوالۍ کې 15 لوی پروژې ګټه اخیستنه ته وسپارل شوې او دغه شان د درې لوی پروژو کار پیل شو. په دې پروژو کې یو لوی ورزشي لوبغالی شامل دی چې په حقیقت کې دا د تخار ولایت ورزشي استډیوم دی. د فرخار ولسوالۍ لاخې آب و هوا ښه موقعیت او مناسب شرایطو څخه برخمنه ده. په همدې خاطر دغه پروژه دلته پلي کیږي.
د ښاغلي شفق په خبره چې د دغه پروژو د پلي کولو پر مهال د دې ولسوالۍ زرګونو تنه اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په ورته مهال کې د تخار د یو شمېر نورو ولسوالیو اوسیدونکي انتقاد کوي چې په دغه ولایت کې د پروژو په عملي کېدو کې انډول په پام کې نه نیول کیږي. خو چارواکي د دغو انتقادونو په ردولو سره وایي چې د تخار په ټولو ولسوالیو کې د بیا رغونې پروژو په پلي کېدو کې انډول په پام کې نیول کیږي. د فرخار ولسوالۍ د 40 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالقان ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د تخار له امنو ولسوالۍ څخه شمېرل کیږي. اجمل آریان، آزادی رادیو، تخار.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
او ورزو خوسته په خوست کې په لومړي ځل د زده کوونکو لپاره د بدني روزنې انسټیټیوټ فعال شو. مسؤلینو دغه انسټیټیوټ د هغو ځوانو ورزشکارانو د روزنې لپاره یو ښه فرصت یاد کړ چې ډیر وخت یې سپورت ته ورکړی خو له 12 ټولګیو وروسته یې مسلکي او لوړې زده کړې نه دي کړې. دوی زیاتوي د بدني روزنې انسټیټیوټ په اول ګام کې د 300 ورزشکارانو د جذب ظرفیت لري چې په دې ولایت کې د مروجو لوبو په برخه کې به روزنه لاسته راوړي. نجیب لالو خیل په اړه تفصیل راکوي.
خوست په وروستیو 2 لسیزو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ پرمختګونه لري خو تر ډیره هغو ځوانانو سپورت ته مخه کړې چې لوړې او مسلکي زده کړې نه دي کړې. ځایي مسؤلین وایي چې د بدني روزنې نوی پرانستل شوی انسټیټیوټ به د دې ولایت ځوان ورزشکارانو ته زمینه برابره کړي چې د سپورت ترڅنګ په همدې برخه کې مسلکي زده کړې هم لاسته راوړي. د خوست د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر فخرالله سهیلي آزادۍ رادیو ته وویل
په خوست کې چې موږ څومره رشته د ورزش په بشکل لرو هغه رشته موږ دلته فعالولی شو. جذب د پوره خو تقریبا تر 300 پره 250 پره موږ جذبیت فعلا د پوره موږ عملیاتي پلان له مخې حوال نگانه لرو او انشاءالله دې نه وروسته چې تدارک دی وتکونو د تعمیراتو د پروسه وکړو انشاءالله موږ جلب جذب کول په کول جوړی کوي.
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګول د مسلکي زده کړو په دې انسټیټیوټ کې زده کړې زکه مهمې دي چې د لوړو او مسلکي زده کړو پرته ورزشکار خنشي زریدلای.
دا د موږ د ځوانانو لپاره بل خصوص د ورزشکارانو لپاره ډیر مهم دی. کله کوم ځوان هغه د ورزش په بخش کې استاد وي او یا شاګرد وي هغه خپل پیاوړی وي هغه راشي دغه اسناد په لاس کې ونري د دې انسټیټیوټ نه پاره شي نو انشاءالله تعالی دا کولای شي ځوان استخدام کی او امتحان ورکړي.
په خوست کې د ورزشي کلب مسؤل استاد ظفر وایي د ورزشکارانو ډیره برخه هغه ځوانان دي چې تر 12 ټولګیو زده کړې کوي خو بیا د بیلابیلو لاملونو ورڅخه د لوړو او مسلکي زده کړو حاصلول پاتې شوي دي.
ما چې اوس فکر وکړو ډیر خلک اولین د مسره په کلب کې تقریبا ډیر نفر دي چې هغه اسنادونه لري. موږ هم داسې پلان دی چې هغه شاګردون چې د 12 نخلص دي پندونی پرې اخی دي هغه د تماری فیکو.
د مجاهد الله زدران په نوم یو ورزشکار بیا وایي مخکینه یو خلکو به لغرونو د سونګ توکي راوړل د پټي کار به کوو رمو په سپتلل خو اوس تر ډیره د خلکو فزیکی کارونه کم شوي چې لدی سره د سپورت ارتیا هم ډیره شوې ده.
نن سبا وخت خو د ورزش د انسان د پوره یو ډیر ښه شای دی که سهار او مزدګاری وکي هیڅ نوو مرزي به دای فیدو نه کی خو خو داسې وکنه چې زراتیم زکه ډیره خلکو په خپل پټو کې دا کورینه کړو او اوس چې دی ټول خلک ورزش ته ضرورت لري.
په خوست کې دا مهال تر ډیره کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال، پینګ پونګ، شطرنج او یو شمېر نورې لوبې رواج لري. همدارنګه سلګونه نور ځوانان د خار ولسوالۍ په سپورتي کلبونو کې په رسمي ورزشونو بوخت دي.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي. زموږ اخلاص د راډیو اوري دوستانو، د مخکښو شزو نیوز پروګرام نن دوشنبه هم مه هیروي. اوس به له اجمل انت څخه واورو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې لیکنې کړې دي.
ګڼو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د خبرو پر رسمي پایل لیکنې کړې. په دې لړ کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې ویلي، که څه هم ګڼو طالبانو داسې ښودلې چې دوی په 1990 کلونو کې د حکومت کولو له تجربو زده کړه کړې، نور ویره لري چې له لسیزو جګړو وروسته ښایي تر پخوا هم د وسلوالو یو سختریزه نسل راپورته شوی وي چې د جوړ جاړي لپاره به یې د دوی د مرکچیانو وړتیا محدوده کړې وي. میل آنلاین یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک دی، افغان مرکچیانې سبا د سختریزو طالبانو سره ګوري. په رپورټ کې ویل شوي، څلور افغان ښځې چې د طالبانو تر سختو اصولو لاندې ژوند کړی او له واک څخه یې د دې وسلوالو لرې کېدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې یو لړ بریاو لپاره مبارزه کړې، د سولې په خبرو کې له دې سختریزي ډلې سره مخ دي. له عربي متحده اماراتو خبرېدونکي ګلف نیوز خبرونې پر خپل وی پاڼې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی، طالبان باید افغانستان کې سولې ته ژمن شي او له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې لیکنه کې ویل شوي، د سولې وروستیو خبرو په افغانستان کې د یووالي او ثبات لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کړی. د لیکنې لیکوال وایي، په افغانستان کې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره مخکینی هڅې ځکه ناکامه شوي دي چې طالبانو د افغانستان پر معتدلو او زغم لرونکو خلکو د خپل سختریزي ایدیالوژۍ د تحمیلولو لپاره نامناسب شرایط وړاندې کړي. ګلف نیوز په دې لیکنه کې وړاندې وایي، طالبان باید له القاعده شبکې سره اړیکې حماسې چې ژمنه یې کړې پای ته ورسوي. لیکوال زیاتوي، د القاعده ترهګرې شبکې سره د طالبانو ټلواله د دې سبب شوه چې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه وشي چې پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل لپاره لاره هواره کړه. د واشنگتن ټایمز رسپانه بیا په دوحه کې د سولې خبرو ته په پام په افغانستان کې د نخوتو او جګړو پر زیاتېدو لیکنه کړې. رسپانه وایي، د دې خطر شته چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روان تاوتریخوالی د دوحې پر تاریخي غونډه سویره وکړي. رسپانه د افغانستان د حکومت د استازو له قبله وایي، د شنبه په ورځ په قطر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو له رسمي پایل څو ساعته مخکې او وروسته وسلوالو طالبانو په افغان امنیتي ځواکونو یو لړ بریدونه وکړل او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر لسو زیاتې چاودنې وکړې. اوربند یا د تاوتریخوالي کمول هغه څه دي چې د افغان حکومت مرکچي پلاوی وایي. د طالبانو سره د خبرو او بحثونو په پایل کې راپورته کوي او د اوربند وختنه کوي.
وسمه نړیواله موضوع، په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 18 کلن واک پر ضد اعتراضونه 15 میونی ته وغځیدل. پرون هم پلازمینه منسک او یو شمېر نور ښارونو کې لسګونه زره کسان لارو سړکونو ته راوتلي وو. هلته د کورنیو چارو وزارت ویلي چې ګڼ شمېر پولیس یې منسک کې ګمارلي چې د مظاهرو پر مهال د ناقانونه کړنو مخنیوی وکړي. اسدالله الدین تفصیل راکوي.
پر الکساندر لوکاشینکو وراستر بلې فشارونه زیاتېږي چې بیلاروس کې لسره ټاکنې وکړي. پرون هم لسګونه زره بلاروسیان پلازمینه منسک او یو شمېر نورو ښارونو کې په همدې هدف مظاهرو ته راووتل. دغه مظاهرې د دې ښکارندوی کوي چې د سیاسي اپوزیسیون فعالان او د منځنۍ طبقې خلک له نیولو، وهل ټکولو او نورو ډارونکو هڅو ویره نه لري او خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. مظاهرچانو پرون ژوندای دی بیلاروس شعارونه ورکول او سور او سپین رنګ بیرغونه لیکدول چې د لوکاشینکا پر ضد د اپوزیسیون سمبول ګرځیدلی. لوکاشینکا چې لشپګ وسو کلونو راهیسې په واک کې دی، لخپل مخالفانو سره له خبرو کولو ډډه کړي او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنې یې رد کړې دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د غلطه د 15 اعتراضونو پر مهال تر شپږ زرو پورې کسان زنداني او یو شمېر وهل او شکنجه شوي دي. د پلازمین منسک پر سړکونو زغروال او نور پوځي موټر ځای پر ځای شوي او امنیتي ځواکونو د پرونۍ مظاهرې یو شمېر ګډونوال هم نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي د پولیسو شمېر د دې لپاره زیات کړی چې د اعتراضونو پر مهال د دوی په ټکو د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. پولیسو ویلي 250 تنه د سره او سپینو بیرغونو، بنرونو او یو سپکوونکي شعار د لیږدولو په تور نیولي. دغه اعتراضونه بلاروس کې د اګست د 9 انتخاباتو وروسته پیل شوي، هغه ټاکنې چې له مخې یې لوکاشینکا د 80% رایو په ګټلو د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شو، خو مخالفین د رایې له درغلیو ډکې بولي او نه یې مني.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې اته بجې 10 دقیقې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر ټکی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د موثر استفادې لپاره یې نوي تصامیم نیولی دي. دغې شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو پرون د امنیتي سکتورو لوړپوړو مسؤلینو په خپله اونیزه غونډه کې بحث او پریکړې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. په دې غونډه کې د سولې له پروسې وروسته په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ، پانګونې، ترانزیت او اقتصاد مهم مسایل او مهمې ستونزې څېړل کېږي. د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوشنبه دوی سیالۍ ترسره کېږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مس عینک کتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کېږي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به نن دوشنبه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا په بیلاروس کې د وروستیو اعتراضونو او ناکراریو د پیل راهیسې لومړی ځل وي چې دواړه مشران مخامخ خبرې سره کوي. د قزاقستان په سوداګریز پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته یې د سیاسي اصلاحاتو او د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو غوښتنه وکړه. په سوریه کې له څو میاشتنۍ قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې 3 میلیونه زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ولاړل او د امریکا د متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اور لګېدو له ویرې له کورونو وتلې دي. اکثره دغه بې ځای سوي کسان په موقتي سفرناوو کې ځای پر ځای سوي چې د کورونا وایرس د لیږد ویره یې زیاته کړې ده. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم دوه ونیس پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او ورپسې تاسو ورک عزیزان د ازادي رادیو سره پاتې سي.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورستی دي شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ ګلګونه
پکې ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به باوري چې د ګلملا همکار په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې 15 کال په پاکستان کې د مهاجرت په موده کې په افغان خوونځیو کې په رسمي توګه د خون کې دنده ترسره کړې، خو اوس چې کابل ته راغلی د مهاجرت د دوران خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی. دا موضوع مو د پوهنې وزارت له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم او پام مو ورته راړوم. اوس به تلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړي او وبه وایي چې ستونزه یې څه ده.
نوم مې ګلملا همکار دی، د مزد شریف نه درسره په اړیکه کې یم. زه 15 کاله په پېښور کې وم، هلته مې د ښوونکي دنده ترسره کړې وه او 10 کاله وشول چې کابل ته راغلم او 10 کاله مې دلته د ښوونکي دنده ترسره کړه. فلحال د وزارت علمي او مسلکي غړی یم. نو زه غواړم چې زما هغه 15 کاله دوره چې د افغان مهاجرینو په مکتبونو کې یا په ښوونځیو کې ښوونکی وم، چې هغه 15 کلنه دوره مې په خدمت کې حساب شي. نو دا غوښتنه مې وه له تاسو سره مې شریکه کړه چې د پوهنې وزارت که دا راسره وکړي چې زما هغه خدمت هم بی ځای لازم شي.
خا تا ویل چې په پیښور کې د 15 کال د خون کې دنده تر سره کړې، په رسمي توګه دې تر سره کړې او کنه حق زامه وی یا بل مقطع؟
په رسمي توګه مې تر سره کړې ده. د افغان کمشنریت په سکولونو کې چې د افغان مهاجرو د کونسلګرۍ سره راجستر دی او د چیک ریزیس دفیر ادارې سره مې هم د خون کې دنده تر سره کړې ده.
دغه ادارې چې تای نوم واخیستو د پوهنې د وزارت سره ارتباطات لرل؟
هو صاحب، د افغان کونسلګرۍ سره او د وزارت معارف سره دوی خو دغه دي که نه وتل دي. نو ما هلته 15 کاله د ښوونکي دنده ترسره کړه او په ځینې سیمینارونو کې ورکشاپونو کې چې مې ګډون کړی و د هغې رسمي اسناد را سره دي.
ښه، داسې څه اصول شته چې چا چې په پېښور کې د مهاجرت په موده کې تدریس کړی او دلته راشي نو هغه رتبه او خدمت باید حساب شي؟
نو دا خو معلومه خبره ده صاحب، تاسو د انصاف په لټه کې پروګرام دی، دا خو به د انصاف نه لرې خبره وي چې څوک د افغان مهاجرینو په رسمي ښوونځیو کې د ښوونکي دنده ترسره کړي او یو عمر او بیا لس کاله مې دلته دنده ترسره کړې وي، هغه به چې هسې په هدر لاړه شي او بې ځایه دغه شي، نو دا به انصاف نه وینو. انصاف خو به دا وي چې زما هغه وظیفه چې د افغان مهاجرینو د اولادونو په خدمت کې د ښوونکي په توګه وم، زما هغه وظیفه او هغه موده هم باید حساب شي او وشمېرل شي.
محترم استاد، تاسو دغه موضوع د پوهنې وزارت له مقاماتو سره شریکه کړی؟
بخښنه غواړم، ما تر اوسه پورې په دې هکله څه اقدام نه دی کړی. نو راسن ما ویل چې زه د انصاف په لټه کې پروګرام سره اړیکه ونیسم چې دوی زما د دې حق غوښتنه وکړي.
نو اوس چې ته دلته مقرر شوی، په کومه رتبه مقرر شوی؟ هغه پخواني خدمات یې ستا نه دي حساب کړي؟
هغه خو ما سره صرف اسناد دي چې زه دهلته د ښوونکي په توګه وم، هغه اسناد رسمي اسناد ما سره شته دي.
په رسمي توګه دې را انتقال کړي؟
هو ما سره دي، هغې باندې مهر او ټاپې ټول شیان موجود دي، په پښتو کې، په انګلیسي ژبه کې مختلف اسناد را سره موجود دي.
ښه، داسې خو به نور استادان چې هلته خدمت کړی او دلته راغلي او خدمت محاسبه شوی؟
په اوایلو کې، په لومړیو وختونو کې چې کوم استادان دلته راغلي وو، هغوی څوک پوهندویان شول، څوک پوهندمنان شول، لوی خلک شول. په اول رتبې او دویمې رتبې ته راورسېدل. متاسفانه په خواشینۍ چې ما دا تر اوسه پورې زه خبر نه یم چې وروسته د هغې نه به اجراات ترسره کېږي او که نه.
قصه مشکل به ورسوم.
مننه کوم.
دغه موضوع مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه. شینواری صاحب، هغه ښوونکي چې د مهاجرت په موده کې په ګاونډیو هیوادونو کې په افغان ښوونځیو کې په رسمي توګه تدریس کړی وي او اوس بیرته هیواد ته راستانه شوي او په کومه دنده ګمارل شوي هم دي، آیا د هغوی د مهاجرت د وخت خدمت د دوی په رتبه کې محاسبه کیږي؟
دوی ډول ډول دي، یعنی څو کټګوري دي. ځینې اسناد راغلي دي، ځینو نه دي، ځینې رجستر دي، ځینې رجستر شوي نه دي. نو که د دوی یو نماینده سبا 9 بجې زما دفتر ته ولېږي، زه به د مربوطه همکارانو هم راواړم د قوانینو مقررات په رڼا کې چې یو ډېر کم امکانات دي، منګتمن دوی سره کومک کوو. که سبا ته وخت نه لري، زما د واټساپ نمبر ورکړه، ما ته د یو مسیج ولیکي د ماښام نه، زه دوی ته وخت ورکوم. زما دفتر همیشه د دغه خلکو سره خلاص دي، د همکارانو او د مراجعینو.
د ده په خبره دا ښوونځي ټول رسمي وو او دې پکې هم په رسمي توګه تدریس کړی او ټول اسناد ورسره موجود دي. تاسو دې ته ډاډ ورکولی شئ چې که اسناد قانوني وي، تیر خدمت به په رتوبو کې محاسبه شي؟
اسناد چې قانوني خو بیا زموږ مکلفیت جوړېږي، بیا خو زموږ وظیفه ده، نو باید وي. بل څه ده؟
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ګلملا همکار په نامه یو ښوونکی آزادی راډیو ته ویلي چې 15 کال د مهاجرت په دوران کې په پېښور کې په افغان ښوونځیو کې تدریس کړی، خو اوس چې کابل ته راغلی، د مهاجرت د دوران 15 کلن خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی. او د پوهنې مرستیال وزیر محمد ابراهیم شینواری وویل چې دغه استاد د ورته ډیر ژر مراجعه وکړي او اسناد د ورته وښی چې ستونزې ته قانوني حل لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکوم او هغه دا چې سموده مخ کې د ډاکټر خالد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې د ننګرهار د عامه روغتیا د ریاست اړوند یو پوسټ امتحان ورکړی وو، په امتحان کې هم کامیاب شوی وو، خو د ده په خبره ځینو کسانو ورته ستونزې جوړې کړې چې دی هلته مقرر نشي. ازادي راډیو دغه موضوع د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره شریکه کړه او د هغو ژمنه یې واخیسته چې که ستونزه قانوني وي هلته به یې لارې چارې ولټوي. اوس مو ډاکټر خالد وپوښت چې دنده یې ترلاسه کړې او که نه. ده وویل
یو بل ځای د دام د شیطانۍ پورې مربوط ده، یو متخصص د جلدي په صفت د مقرر شولم، ولې یو کال پس د ډېر د دعوو نه او د هغه
مقصد ستا شکایت یې تر پښو لاندې نه که یو ځای کې مقرر کړې نو
وزارت شیطانۍ تصمیم ونیو چې دلته ننګرهار کې امتحان به ورکوئ ټول د فساد نه ډک ده. بالاخره بیا امتحان یې کابل کې هغه کړ، کابل کې چې بیا امتحان ورکم رقابت آزاد کې بیا ما وګټل.
خدای چې مقرر شوې. خو مقصد ازادي راډیو هم ډېر کوشش وکړ ستا په دې مسله کې چې ته ترې راضي یو که نه.
زه ترې راضي یم او زما غږ یې ټولو ته ورسوه، خو زه ستاسو نه بېخي راضي یم.
تشکر. یعنی راډیو ازادي رول لرلو یو اندازه دغه هڅې ستا یې تاسې
اکثر ځایونو کې دغه زما غږ ورسېدو ډېرو هلکانو ډېرو زکیانو دوستانو استرح مسلکانو دغه غږ اورېدلی یو څه وشو چې اطلاع خلکو ته ورسېږي او دغه مقامات په دې پوهیو چې ولا موږ بدنامېږو ځکه خبره میډیا ته ورسېده او خصوصا راډیو ازادي ته چې کله خبره ورسېده نو دوی بېرته قانون ته مخه وکړله. د قانون د مخې نه ما دا بس وګټل.
درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. ستاسو د خوښۍ په هیله د دې اونۍ یو بل پروګرام درته وړاندې کوم. په دې پروګرام کې هم د تل په څېر زموږ ځینو اورېدونکو پیغامونه راستولی دي او د ځینو کسانو چې دوی پیدا کړي دي په خپلو کورونو کې دي ورسره یا نور ادرسونه ور معلوم دي د هغو دوستانو په اړه موږ ته معلومات راکړي او د ازادۍ راډیو څخه یې غوښتي دي چې د دوی پیغامونه خپره کړو. که چیرې تاسې په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ نو دا خپرونه مخکې تر دې چې پیل سي قلم او کاغذ درسره واخلئ. زموږ د اورېدونکو چې پیغامونه درته خپروم شمېرې ولیکئ، کیدای سي چې ستاسې ورک په دغو کسانو کې وي. ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته.
دلته یو سپین سر یو ښځه د کراچۍ سره راغلې ده، د ناوی ولسوالۍ ته، د چلودو پر علاقه باندې د یو جمله صاحب کره ناسته ده. وایي وایي زما کور په هلمند کې دی، نور معلومات نه ورته کېږي. نو دغه سپین سر یې وایي چې زما قریبان په لاندې ډول دي. یو قریب یې تقریبا وایي حاجي مولي برات په نامه دی، بل قریب یې وریرونه دي حیات دی، بل جلاد خان دی او داود دی، اخشه یې شیرین دی، خوره یې انوار په نامه دی. دغه قریبان یادوي. نو دغه زما غږ کړه دغه سپین سري قریبان هر مسلمان ورور یې اورېده دغه سپین سري قریبان. نو زموږ سره دې په لاندې شماره تماس ونیسي، موږ به د سپین سري په لاس ورکړو. د سپین سري نو خپل د قریبانو غوښتنه کوي. شماره په لاندې ډول ده 0102 3 2 9 2 2 3 او بله شماره ده 0 8 8 5 9. دا زموږ د ټېلیفون شمارې دي. د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه موږ کوو چې زموږ پیغام نشر کړي، د رسمي سره قریبان یې واوري، د رسمي سره یې بوځي. ادرس دي د ناوې ولسوالۍ د چلودو پر سر باندې، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د چلودو پر سر د پمپ
پیدا سوتے انو دا چې دونیم کال درې کال درمه خپل په کلی کې پیدا تر اسکر وي اکل و باندې راوي او هغه مو ځل تر منه تر مو پټ کې بلا کدا چې دې خدا غته مرګ بیا ځل راوي سي پر اړیا نه تلېش نه چا یو څه وګېش یو ور بیا سي پر اړیا نه تلېش نه چا یو څه وګېش.
سلامونه نه کېږي د ازادي راز کار کوونکو ته زین فرید ملک د کابل ولایت د خلچرخي نه دلته کس ده د عبدالله په نام د پلان نه د مولاده د دې درې مېشت کېږي چې وای کو نه درک شوی ما نو که غواړي څوک پیدا کړي ما ته دې پوښتنه وکړه چې پر واغه زه سوا اته څلېښت اویا بل شمېره مې ده چې پر اوسه اتیا درې سوه پنځه پنځوس دوه سوه د خدای په امان.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. زه ایاز لطیف سکون ولایت څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ کوم ته یې نو یو ماشوم ملک را کړی دی چې اته کال عمر لري، څلور ورځې کېږي چې له موږ سره دی او څوک یې نه شته دی. که څوک دې پېژني او یا زما وازې دې کورنۍ اوري نو هره کېږي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته وسپارو. شمېره په دا ډول ده: صفر شپږ اویا اویا درې څلوېښت نه څلوېښت اووه. شمېره ځل بیا وایم: صفر شپږ اویا اویا درې څلوېښت نه څلوېښت اووه. زما هیله د ازادي راډیو کارکوونکو څخه ده چې زما پیغام خپور او نشر کړي. سلام، مننه.
زه عبدالملک یم، یاد ولایت نه مستفسر اړیکه نیولې ده. ما یو ماشوم پیدا کړی دی په دې هیله چې د تقریباً زما غږ واوري. عبدالکریم په نامه دی، د تقریباً د اووه اتو کالو به وي. نو دغه دوې میاشتې کېږي چې دی همدلته زموږ کور ته اوسېږي. نو یوه یوه خبره کولی شي نو نیخه چې دی څه تکلیف لري که څه بله. نو د پلار نوم کله عبدالولي یادوي، کله یو بل شی یادوي. نو په دې هیله چې د ده قریبان زما سره د ده ټلیفون شمېرو سره اړیکه را ته ونیسي: صفر اووه صفر شپږ اووه اووه شپږ یو یو دوه. د ټلیفون بله شمېره: صفر اووه صفر پنځه درې واره څلور څلور نه یو دوه.
السلام علیکم، زه لیلا ارمانی یم، د ساتل علیه تشهسکار ولسوالۍ سنیاړیکه نیولې ده. دا چې یو څو ورځې مخکې یو نفر ته کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ زنګ وهلی وه ازادي راډیو ته، وایي زما د هغه نفر نوم چې ولو قدرتلا کلیوان ولو، نو قدرتلا ویلی وو زما د اکا زوی دي په نامه د سمولا دي، ولهفایده تکلیف لري د کورنا درکه شوي دي. بیا د قدرتلا کلیوان خپله شمېره وویل، خو هغه شمېرې ته موږ زنګ وهلو، موږ د نفر معلومات په لاس کوي، موږ هغه نفر ته زنګ وهلو، نو د هغه نفر شمېره غلطه شمېره ولا شمېره یې سمه نه وه ویلې. یا زما اواز قدرتلا اوري، یا د قدرت قدرتلا نور ملګري زما اواز اوري، ما ته دغه شمېره زنګ وهي: صفر اووه اته درې یو دوه واره نه نه. زما هیله وه ارزوه دا ده چې زما پیغام نشر شي. دقه تمام.
السلام علیکم، زه د کندهار د جوړې د ولسوالۍ څخه دولت ملتیار خبرې کوم چې زه د کرزي په درېیم کال د خپل کور څخه راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیان یا ټول ورک شي. نو په هغه وخت کې جنګ جګړې وې، نو هر څوک نه پاکه معلومات لري. ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي چې ما د تلیفون شمېره ته صفر اووه یو یو صفر شپږ پنځه دوه یو یو. نو بله شمېره مې ده: صفر اووه صفر شپږ اته اته صفر صفر اته اووه.
مردین هیواد مل جواخل ما د ننګرهار ولایت څخه د ورکشو ازانو په خبرونه کې دا پیغام ثبتوم. یو حالک چې د سالس کلو په شاوخوا کې عمر لري، نوم یې خالد او د فلان نوم یې ریپان ده، او د کندهار ولایت اوسېدونکی. که څوک کله دا هلک د هر چا وي او یا یې څوک پېژني، نو د مهرباني دي چې ما سره دې په دې شمېرو باندې اړیکې ونیسي او خپل ورک شوی دوست یا د کورنۍ غړی دي ترلاسه کی. زما د ټلیفون شمېرې دي: صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا. بله شمېره ده: صفر اووه سوه اووه اویا یو ویشت شپږ شپږ یو دېرش. د ټلیفون شمېرې بیا ځل لپاره تکراروم: صفر اته اویا اووه اویا
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
دوستانو زموږ غلا زده رادیو اوري اوس په تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو او ځانو پسې ګرځي.
ما روزګان ولایت سړی کني وره د زمانم نه مطلعي د مالیت زوی ما یو کا ورکړې د تلويش کال به تقریبا کیږي او خالق نو میږي دا غلون شانی ده چې دا غلوره شونده پرې ده یو زوی هاشم دی یو شهزاده دی دا زمان دی او کې چیرې چا پیدا کی پر دغه شمیره د جنگ راته وي څه پر ووه شپاج یو پنځه نه درې صفر دوه. سلام علیکم.
زه محمد الله د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ کیدونکی زما پلار چې عمر یې اته دېرش کلن اته څلوېښت پورې دی مثلا نو که په عقله هر مسلمان ورته معلومات وي نو ماته دې په دې شماره باندې زنګ ووایي صفر اووه صفر اووه نه څلور پاس یو و نه شماره یو ځل بیا صفر وایا ونوي راتیا دوه صفر نه مهرباني.
اکبر زابر ولایت څخه اړیکه سره نیول زما یو پیغام دا دی چې زموږ یو کوري ګروپ دی په نامه د خطر اشرف لا دی او د نجیب لا زوی دی نو که د هر چا سره معلومات وي زموږ سره دې په دغه اړیکه باندې معلومات وکړي او تقریبا اوس درې میاشتې چې ورکو د مدرسې سره شوی دی نو د اړیکې شمېره دا ده صفر اویا صفر اویا نه دېرش اووه پنځوس څلور سوه یوه شمېره بله شمېره دا ده صفر اووه اویا څلور شپېته شپږ درې سوه پنځه شپېته. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ټول د آزادۍ رادیو کټونکو ته سلام نه یم. زه د فرانسېټ پکتیکا ولایت څنګه خلو ولسوالۍ خنجکو دي کې زنګ وهم. ما ورور محمد معصوم نیمیږي د جواز الجبار زوی ده د اطفال افکار کېږي چې له کوره وتلی ده یو پښه باندې ګوډ ده ښي پښه باندې مرزاده ګزان والی ګوډ ده چې څوک پټه معلومات لري مهرباني دې وکړي موږ ته په دې نمبر باندې زنګ ووایي صفر اووه سوه څلور څلوېښت نه سوه دوه ویشت پنځه سوه یو شپېته افغانستان نمبر دي او په سوزالستان کښې ما نمبر دي صفر صفر نه سوه شپږ شپېته پنځوس دوه سوه دوه پنځوس لس یو پنځوس ډېره مهرباني وکړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صدیق الله د دامان ولسوالۍ شکر کاری څخه خبر کوم. زموږ واقعات چې راشل کاله مسجد د رضی محمد په نامه باندې په پنجوایي ولسوالۍ کښې ورک شوی دی. نو هر څوک چې که د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره دې موږ ته دې ټلیفون وکړي. زموږ د ټلیفون شمېره دغه ده چې صفر اویا اویا یو سل نه شپېته اویا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ته او ټولو اورېدونکو د ازادۍ رادیو ته زه حاجي خان سید د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ د شکر له کلا چیغه یزمه. زما یو ورور ده زما محمد معصوم نومېږي دا څوارلس کاله کېږي له کوره وتلی نادرکه ده. نو که هر څوک د پاک له معلومات لري د مهربانۍ نه مخکې دې موږ ته په دې نمبر زنګ ووایي صفر اووه سوه څلور څلوېښت نه سوه دوه ویشت پنځه سوه یو شپېته او په افغانستان کښې نمبر او په سعودي عربستان کښې زما نمبر دی صفر صفر نه سوه شپږ شپېته پنځوس دوه سوه دوه پنځوس لس یو پنځوس مهرباني له مخې که هر چا ته د په هکله معلومات وو ده خپله باندې ما غږ اورېدل مهرباني دې وکړي په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووایي یاد یا څوک چې د په هکله معلومات لري خپله شیرني دې له موږ چې ترلاسه کړي. ډېره مننه ډېره مهرباني الله دې وکړي چې دا پیغام تاسې هر چا ته ورسوي.
السلام علیکم. نور الحق یم د جلال آباد د ښار نه. زما یو ورور تقریبا د غزې په جنګ کښې ورک شوی لا یې خو کمانډو کښې وو او دا دوه کاله کېږي یو کال کښې بس هېڅ درګ نه لګېږي. مخکې طالبانو ویډیوګانې خپره کړې دي دلته ځو هلته جګړه وشي خو بس اوس درک مرکې نهشته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد مرجان افغان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د اسلم د فنبه څخه خبرې کوم. زما نیکه د ملا دوستم اخوند په نامه د یو نیم کال د مخه مدارک سوی دی که هر که دی خپل از ما دا غوری یا دا پار چوک معلومات لری و دا میرابانی دا مخدی ما تا پداش میرا زنگ وی سی پر آویا نویشت او دیش تری ساو یو او یو لک جایزه اینام منی پر سر رو کوم هر چوک چپ دیار معلومات لری ما دا جی پداش میرا زنگ وی و سلام
السلام علیکم زده کندار ولایت نه خبر کوم نه مینه چی بلادی ما دا ماما زی ورکبی شفر و میش مخیه تیجه چی نداره کسوی دا کندار ولایت نه کچیری دی خپل مرز آوری نو رای چی کورت جی راشی او دا غدا تیلیفون خبر جی باوری او کچیری هر مسلمان تو معلومی پا دا دا نمبر جی زنگ راوی دا ما چی زنگ دروالی دی فضاغه نمبر جی زنگ راویی او بیا با مرز خبر سلوکو بیا شد زر کرداری جایزا بکو من از آزادی کارکون کسی اللہ فرمان
سا اڈیو طول آردون کسی سلامون اوڑان جکوم محیل دا چشا بیاد زما یو ورک دوستی چی دا سپینگول پنامه دی دا دا هلمند ولایت دا مساکلا پولیسوالی پدا مجکوی که ورکسه دی که هر چا تا معلوماتی پدا غشمیره دی ما تا زنگ بوی سپر و سپر دری و تلور و دو تلور شمیره دیوان سپر و سپر دری و تلور و دو تلور من عبدالغفار برکدری دی هلمند مرکز منن
السلام علیکم زه روزګان ولایت څخه خبرې کوم ما یو کا ورک دی تقریبا 40 کال دی کیږي د دنو مال خالق دی دا غلول شانه ده چې د لوړ شوند پری ده یو زوی هاشم نو میږي یو شهزاده نو میږي ته چیرې بغي د غشمیره دی ما ته جنگ وایم سپر وو شپاج یو پنځه نه درې سپر دوا کوم سپر وایا یو شپته نه پنځوس دیش دوا سلام علیکم
سلام علیکم زه د راډیو ازادي کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه په خپل د بادغیس ولایت یم د مقر د ولسوالۍ یم په نامه د اسد الله یزدي مې ورک دی په عمر د 15 کال دی پنځه کاله کې جنا په دې ده د هر ورور سره کیږي یا دې په خپل ځما ځاړي او ما ته دې په الله شمېره باندې زنګ ووي اسد الله نساني دغه ده دا خبرې کوي او دا خبرې کې د لږ د الوزي اسد الله پلار نه مرزادی او عمر ته څنګه د ښکار سره فروخت دی په خلای نه چې ورکه یې په الله عرب باندې ورکه خلا علم دی ما دې په ځا شي مې باندې زنګ وې سپر وسو اتریش وسو شپارس اتسو جولس
زه سردار ولی نیمه د انمن ولایت نه ځای د ولسوالۍ یم زما یو ورور ورک دی دا نه میاشت کې زم لا غامیر اخو نیمه زم لا غازی اخو زوی دی اصحابي سره دی د ګرین فور ګریش په سیمه کې نادر کا سوي دي مې چا ویلی و چې ما پیدا کړی دی مې بیا په غوړ مو راځي ونه ونی ولې نو که چیرې لا پیغام مو که چیرې د اصلي نور مو داشما داشما چې په و څلور و یو درې څلور سپر څنګه سپر بیا بیا وایم سپر و څلور و یو درې څلور سپر څنګه سپر والسلام
په احترام تاسو دیم په مخشه یو وروره په دې هلایچی تاسو یو د نورو اوریدونکو ورک دوستان په خیستر پیدا سی او د خپل کورونو سره ځای سی نو مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم غواړم وایم چې د دې پروګرام په جوړولو کې طاهر روشن زما سره مرسته او همکاري کوي مننه ترې کوم او تاسو هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه راستولې دي د نورو پیغامونو په هیله مهم يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله وملسه
جی هر اسیا علم شم غم زهی.